السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل پر وخت مازیګر سالور بجې شوې. په یو بل یو ساعت خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، دوهم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوې او عزیزانو ونی زو خبرونه ته ځانګړي شوي. و باورې چې د کندهار خار د 15 امنیتي حوزې اړوند سیمه کې موټر بم انتحاري حمله شوې. د افغانستان او امریکا د ملي امنیت د سلاکارانو ترمنځ د خبرو اترو له جزئیاتو مخبرو یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مسایل هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه ورو چې نوریاس نوري برابر کړی دي.
په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندهار امنیتي چارواکي په دې ښار کې په ننني ځان وژونکي حمله کې د یوې ښځې د وژل کېدو او 15 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي سبا به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغۍ ضد د واکسین یو ځانګړی 15 ورځنی کمپاین پیل شي چې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان به واکسین شي. پاکستاني چارواکي وایي په کوټه کې پر یوې کلیسا د ځان وژونکي حملې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. خبرونو تفصیل. نن د کندهار ښار په 15 کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر کتار یوه ځان وژونکې حمله وشوه. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په سیمه کې خبر اعلان ته وویل چې دا حمله نن له غرمې وروسته شاوخوا 3 بجې د ښار په 15 ناحیې په اندام سیمه کې وشوه. د هغه په وینا په دې حمله کې یوه ښځه وژل شوې او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. عیني شاهدانو په سیمه کې ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا حمله په داسې حال کې وشوه چې د بهرنیو ځواکونو د موټرو کتار تیر شوی و. وروسته په خبرونه کې تفصیل اوري. د هلمند امنیتي چارواکي د لښکرګاه پر اتمی حوزې د وسلوالو د پراخ بریټ خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندان مال پاسوال عبدالغفار سپای وایي تیر شپه د لښکرګاه د اتمی حوزې په کلای سنگ سیمه کې پر 2 پوستو بریټ شوی چې دواړو غاړو ته تلفات اوښتي دي. قمندان شمیر یاد نه کړ خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې 11 پولیس وژل شوي او نور ټپیان دي. د دغه بریټ مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په دې ولایت کې چې د طالبانو تونه پکې زیاتې د مخکنیو اکثر بریدونو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي سبا به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغۍ ضد د واکسین یو ځانګړی 15 ورځنی کمپاین پیل شي. د پولیو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د یونیسف او WHO په مرسته په هغو ولایتونو کې پر مخ وړل کېږي چې د پولیو د ویروس د خپرېدو خطر پکې زیات دی،
لکه د سویل ختیز، ختیز او کابل. او په دې کمپاین کې تقریبا 6 میلیونه ماشومان او هغو ماشومان ته چې عمرونه د 15 کالو لاندې وي هغوی ته د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورکول کېږي.
د روغتیایي چارواکو په وینا تر اوسه په افغانستان کې د پولیو 12 مثبتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان ګاونډ پاکستان کې هم د دغې ناروغۍ 2 پیښې انتعید شوي دي. د ننګرهار په درې نور کې د 70,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ګلابو 2 پروژې پیل شوې. د ننګرهار ولایت له مطبوعاتي دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د ریاست له لورې په دغو پروژو کې د درې نور ولسوالۍ په 100 جریبه ځمکه کې د 25,000 ګلابو د کرلو او له ګلابو څخه د عطرو، درملو او 8 ډوله نورو موادو د جوړولو یوه فابریکه شامل دی. دغه فابریکه چې نوې فعاله شوې په 1 ساعت کې له ګلابو څخه د 200 لیټرو تیلو د تولید ظرفیت لري. دغه پروژې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د کوکنارو پر ځای د بدیل کښتونو دودول دي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي په کوټه کې پر یوې کلیسا د ځان وژونکي حملې په نتیجه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی وویل په دغه برید کې چې نن د بیتل میموریال میتودست پر کلیسا وشو لږ تر لږه 2 وسلوالو په کلاس درلود. بوکتی وویل یو حمله کوونکي د کلیسا د دروازې سره چې په انګړ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 400 کسان د کریسمس له جشن مخکې د یکشنبې د ورځې د مراسمو لپاره راټول شوي وو ځان والوزو. د هغه په وینا دوهم حمله کوونکی مخکې له دې چې په ځان پورې چاودېدونکي مواد والوزوي د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شو. د بلوچستان ایالت د پولیسو مشر معظم انصاري وویل ټول قربانیان د کلیسا په انګل کې راټول شوي عبادت کوونکي دي. په وژل شوو کې 2 ښځې هم شامل دي. د پیښې ټپیان د کوټې لوی روغتون ته لېږدول شوي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. مسیحیان د پاکستان د 200 میلیون وګړو شاوخوا په سلو کې 1.6 جوړوي چې لکه د نورو مذهبي اقلیتونو په څیر دوی هم په دې هیواد کې له تبعیض او د اسلامي سخت دریځو له حملو سره مخامخ دي. د فلسطیني ادارې د رئیس اتر مشري لاندې فتح غورزنګ له فلسطینیانو وغوښتل چې اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر په لړ کې پراخې مظاهرې وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی پینس د ډسمبر په 10 یعنې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ بیت المقدس ته لاړ شي. فتح غورزنګ پرون په یوې اعلامیې کې غوښتنه وکړه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له لوري د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس له رسمیت پیژندلو وروسته د مرستیال ولسمشر پینس د سفر په لړ کې پراخ اعتراضونه وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پرون د ډونالډ ترامپ د پریکړې د ردولو په خاطر د یوه پریکړې لیک پر مسودې خبرې پیل کړې. او امریکای، جاپانی او روسی درې فضانوردان نن د قزاقستان له فضایي سټیشن څخه فضا ته روان شول. دغه درې وړه فضانوردان چې د روسیې په سیوز فضایي راکټ کې د نړیوال فضایي اډې پر لور لیږدول کیږي، شپږ میاشتې به په دغه فضایي اډه کې ماموریت سرته رسوي. د دوی فضایي راکټ به له دغې فضایي اډې سره چې د ځمکې د مدار د پاسه په 400 کیلومترۍ کې راڅرخي نن ونښلي. درې ورځې وړاندې یوې فضایي وسیلې له دغې اډې درې فضانوردان روسی، امریکایي او ایټالوي زمک ترا ورسول. داود افغانستان او نړۍ دې سات مهم خبرونه.
زمونږ غل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د افغانستان په لوی خارونو کې د اف ام په 0.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.89 رڼا اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کندهار ښار د 15 امنیتی حوزې اړوند سیمه کې په بهرنۍ ځواکونو موټر بم انتحاري حمله شوې چې مرګ ژوبله هم لري. په دې اړه په سیمه کې د ازادي راډیو له خبريال تازه جزئیات واوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې ملي امنیت سلاکار خپل امریکایي سیال سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د شوې وجمنو د چټک عمل کېدو پر سر خبرې کړي.
د همکارۍ او دوارتي میثاق یا کمپاکت چې په هغه کې په مختلفو برخو کې د وړتیا او د لوړولې په مواردو باندې هم بحث وشو.
د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاو په دې اړه د ولسی جرګې له یوې غړي آریان یون سره هم غږېدلې یو.
کومې وعدې چې د امریکا حکومت افغانستان حکومت ته ورکړې وي یو څه اندازه پلی شوي دي، اما هغومره چې د افغانستان حکومت غوښتنه ده چې په هغې کې تر اوسه پورې امریکا خپل په هغه ژمنو باندې عمل نه دی کړی.
او په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې فلسطینیانو بیت المقدس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر د سفر پر ضد مظاهرې پلان کړي دي. که وخت وو یو شمیر نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو واورئ. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، د کندهار ښار د 15 امنیتی حوزې اړوند د خورندام په سیمه کې پر بهرنیو ځواکونو موټر بم انتحاري حمله شوې ده. د کندهار امنیتی چارواکو ازادي رادیو ته ویلي چې په دې حمله کې یوه ښځه وژل شوې او 15 ملکیان ټپیان دي. نور حال په سیمه کې د ازادي رادیو له خبريال محمد صادق ریښتینی اخلو چې همدا اوس را سره د ټلیفون پر لیکه دی. ریښتینی صاحب، ستړی مشي که تازه حال له اوریدونکو سره په دې اړه شریک کړئ.
تاسو اوریدونکو ته سلام. بلې، لکه تاسو چې ویل، نن شاوخوا 3 بجې د کندهار ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند شوراندام په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو موټریز کاروان نږدې د سر په وسیله ځان وژونکي حمله وشوه. د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالعزیز کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې سیمې ته نږدې یوه ښځه وژل شوې او 15 ملکیان ټپیان شوي. د کمانډان په وینا په پیښه کې بهرنیو ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. خو په سیمه کې چې ما د عین شهیدانو خبرې وکړې، عین شهیدان د چټیانو شمېر ووتنه یادوي، او هلته په سیمه کې ما ولیدل چې دغه ښځه او په پیښه کې نور و کسان چې ټپیان شوي وو دا د کور د یوه چت د ټپي کېدو له امله مړه او ټپیان شوي وو. چې د چاودنې وروسته البته افغان ځواکونو له خاورو راایستلي وه. اینی شهیدان دا هم ویل چې د چاودنې پر مهال بهرني ځواکونه له سیمې تېر شوي وو، نو ځکه تر پیښې وروسته د معمول خلاف بهرني ځواکونه هلته په سیمه کې نه وه او د سیمې امنیت یوازې افغان ځواکونه ساتي. د دې پیښې مسؤلیت سندي منلی او دا په تېرو 4 میاشتو کې په کندهار ښار کې د خپل ډول سره مدان وژونکي حمله ده چې هدف یې بهرني ځواکونه دي.
تاسو خامخا سیمې ته تللي وي، سیمه مو له نږدې کتلې، د کوم ډول موټر په وسیله باندې دغه انتحاري حمله شوې ده؟ او بل بسیمه کې روغتیایي مسولین سوي چې دوی ته لپیخې نه سمره ټپیان او سمره وجل شوی کسان ورول شوی دي.
لکه خوښ کی چې مول چارواکی وای اول ته په سیمه کې منش نشانی به چې دا حمله د سر په وسیله راوړل شوی دی او ټپیان ټول د بهر مې وایي سره څنګه چې کاڅې وی دي د بیروي سخت نو کریوال ما د افغانستان هم وای چې دوی ته د پیښې د ځای څخه
ډیره زیاته مننه رښتینې صاحب. کور موادان درنو دوستانو تاسو واوریدل چې د کندهار ښار د پنځمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې یو انتحاري حمله شوې ده چې پنځه تنه ملکیان پکې ټپین شوي دي او یوه ښځه پکې وژل شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل امریکایي سیال سره د کابل او واشنگټن ترمنځ د شویو ژمنو د عملي کېدو پر سر خبرې کړي. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان وایي حنیف اتمر د ویډیو کانفرنس لاله ل مک ماستر سره د ترهګری پر وړاندې د مبارزې د سورې د ټینګښت او د چ څنګه دواړه هیوادونه څنګه دغه اهداف ته رسیدلې شي خبرې وکړي. د چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی او باید دغه ملګرتیا په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لامل وګرځي. نور حالي د محمد حدیث پردیس پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مطبوعاتي دفتر وایي د حنیف اتمر او مک ماستر ویډیوي کانفرنس تر ډیره د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د موجوده تړون پر عمل کېدو ورټول وو. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان قادر شاه د یک شنبه پورې ازادي رډیو ته ویل چې دوړو خواو د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د سولې د ټینګښت او د غشان د غشمنو پر عمل کېدو چې دوړو هیوادونو خپل هدفونو تر رسولې شي مفصلې خبرې وکړي.
د همکارۍ او دوړسي میثاق یا کمپاکت چې په هغې کې په مختلفو برخو کې د وړتیاو د لوړولې په مواردو باندې په هغې کې د افغانستان د حکومت لخوا اقداماتو تعهد شوی په هغې باندې هم بحث وشو او په دې باندې ډېر تمرکز وشو چې څه ډول کولای شو چې خپلو موخو ته د رسېدو دپاره چټک کړو هغه اقدامات چې په پام کې دي هغه چټک کړل شي.
خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. څلور میاشتې وړاندې د کابل او واشنگټن ترمنځ د همکاریو د میثاق یا تړون عملي چارې پیل شوې. د همکاریو په دغه تړون کې د ښې حکومتوالۍ سولې امنیت او اقتصاد په برخو کې څلور کمیټې کار کوي. د کابل او واشنگټن ترمنځ د همکاریو د تړون د رسمي پیل پر مهال افغان حکومت ویلي چې دغه تړون به د افغانستان د پرمختګ لامل شي. د سیاسي چارو کارپوه خالد سادات وایي افغانستان او امریکا دوه ستراتیژیک ملګري دي. خو دا د امریکا اخلاقي مسؤلیت دی چې له افغانستان سره په ملګرتیا په دغه هیواد او سیمه کې د سولې ټینګښت زمینه برابره کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا د افغانستان لپاره یو ستراتیژیک اهمیت لري. نو پر دې اساس باندې د امریکا سره د افغانستان اړیکی خصوصا په نظامی محور کې ترخیږي. دا باید په داس شکل وي تر څو په افغانستان کې د امریکا له ادرس نه سولې ثبات او د جنگ خاتمه وي، نه په دې شکل چې موږ په افغانستان کې د نورو تروریستي ګروپونو د جنگ د جګړمارو د یوړي کېدو شاهدان اوسو.
د خاغلی سادات په خبره د کابل او واشنگټن ترمنځ خو اړیکو د افغانستان پر وړاندې ځینې حساسیتونه هم راپارولې. نو ځکه امریکا باید له افغانستان سره د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې سربیره په بیلابیلو برخو کې هم کړې شمنې په رښتینی ډول عملي کړي.
د حدیث پردیسو چې د افغانستان او امریکا د ملي امنیت د سلاکارانو د خبرو اترو له جزئیاتو خبرولې. خو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي ویل هم امریکا په افغانستان کې ځینې کړي ژمنې نه دي عملي کړي. دغه کمیسیون غړي آریان یون وایي په کار ده چې افغان حکومت هم له امریکا او نړیوالې ټولنې سره تر سره شوي ژمنې عملي کړي. له اغلی یون سره محمد حدیث پردیس خبرې کړي دي چې په ګډه اورو.
یعنی هغه تعهدات چې د افغانستان د حکومت او د امریکا ترمنځ تر سره شوي دي او کومې وعدې چې د امریکا حکومت افغانستان حکومت ته ورکړې وي یو څه اندازې پلي شوي دي. اما هغه عمر چې د افغانستان حکومت غوښتنه ده چې مثلا دوی د زموږ د اردو پولیسو یعنی امنیتي ځواکونو د تقویې په برخه کې موږ سره پوره همکاري وکړي. ځینې موارد شته چې په هغې کې تر اوسه پورې امریکا خپل په هغه ژمنو باندې عمل نه دی کړی. نو شوی دی
او یون صاحب ډیرو بخښه ستاسو خبرې مې قطع کړې. دلیل په څه کې ګوري چې ولې تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالات چې تاسو مرته اشاره وکړه هغه کومې ژمنې چې کړي په ټوله کې هغه پوره کړي نه دي او یا یو کچه لا هم پاتې ده چې باید هغه ژمنې ترسره شي؟ دلیل په څه ګوري؟
امریکا تر هغه وخت پورې چې نه خپل په هغه پالیسۍ کې او ستراتیژۍ کې تغییر رانه ولي از فکر کوم چې ځینې مشکلات او ستونزې به موجود وي. مخصوصا د دوی هغه افغانستان حکومت سره باید هغه گاونډي هیوادونه چې زمونږ د هیواد سره دوه مخه سیاست لوبي امریکا باید دا غو په مقابل کې ډېر جدي ودرېږي. ځکه کله چې موږ ستراتیژیک تړون امنیتي تړون امضا کوو د امریکا سره د افغانستان حکومت نو پاغي کول شي او چې هر هغه هیواد چې د افغانستان باندې عمله کینو امریکا به داغه په مقابله د افغانستان حکومت سره وځي مګم بدبختانه تاسو ګورین پاکستان په افغانستان باندې په کونړ کې په نور سیمو کې توغندي ولي مګم د امریکا حکومت په دغه برخه کې چوپتیا اختیار کړی ده نو زه فکر کوم چې د باید خپل پرمونو کې صادق سی امریکا حکومت دوی باید خپل سیاست او خپل ستراتیژي باید تغییر کړي او په افغانستان کې غواړي چې امن راشي افغانستان کې غواړي چې سوله راشي نو باید خپل سیاست صداقت سره د افغانستان حکومت سره ولو به هم دا اوس
زموږ یو څه بخې ډیرو بخې ورسته پښتنه مې دا کوله چې تاسو ویلې چې کمیشنې چې د امریکا متحده ایالاتو کړې دي یعنی تر ډیره پوری مې اشاره مرته وکړه چې عملی شوی نه دي خو هغه شمنې چې افغان حکومت کړي چې د خي حکومت والی اصلاحاتو په برخه کې په امنیتی او دفاعي سکتورونو کې اصلاحات او د تورته نور موضوعات افغان حکومت څومره تر اوسه پورې هغه شوی شمنې تر سره کړي دي په دې برخه کې څومره بریالي
افغان حکومت دوه ستونزې لري یو خدای چې باید دوی یو کلمه مصلحتونه په نظر کې نور نه نیسي باید دوی د چوکۍ د اشخاصو لپاره جوړ نه کیو نو نه وي چې دغه پاک سالاری جنگ سالار خپکیږي باید دغه پوسټ ته جوړ کم دغه هغه ژمنې چې د امریکای حکومت سره کړې چې مثلا اهل کسان براولي په پوسټونو کې فساد باندې مين زوري او ځین نور مسائل دي چې باید حکومت د افغانستان په صداقت سره ودرېږي او نور باید مصلحتونه ډډه کیږي
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړي آریان یون وچی حدیث پردیس ورسره مرکه کوله
ازادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
د افغانستان د بریښنایي تذکیرو د ویش اداروي د بریښنایي تذکیرو د ویش دقیقه نیټه براتلونکي ونه اعلان شي د دغه اداري ویان روح الله مزید یک شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل د دغه تذکیرو د ویش لپاره بشپړ تیاری نیول شوې ده په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی وای د وګړو د ثبت او احوال د قانون پاړه د ولسمشر د تقنینی فرمان پاړه د دواړو جرګو ګډ کمیسیون ډیر ژر پریکړو کی نور حاله د واسل وسال پر رپورت کې اورو
د افغانستان د برېښنایي تذکرو اداره وایي تر یوې بلې اونۍ پورې به د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې د خلکو سوکالن انتظار پای ته ورسیږي د دغې ادارې ویان روح الله احمدسي د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر به له کابله پیل او ډېر ژر به ولایتونو ته هم وغځیږي
موږ انشاءالله راتلونکې اونۍ کې خپلو هیوادوالو ته دقیق تاریخ د دغې پروسې انشاءالله موږ ورته اعلاموو او په نږدې راتلونکي کې به دغه ملي پروسه مل خیر پایل شي لټکنیکی او فنی لحاظ زمونږ اداره کاملا دغه ملي پروسه پایل ته چمتو ده او موږ خپل کار له کابل نه پیلو
خغل احمد زوی لټکنیکی په لوس محل په کابل کې ټول مرکزونه د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره چمتو دي د پداسال کې د چي د وګړو د احوال د سب د ادارې رئیس همایون محتاط وای ولسمشر محمد اشرف غنی ورته ویلي چې په نګدي ورځو کې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره چمتو وي د خغل محتاط په خبره ولسمشر غنی ورته ویلي غواړي ژر خپل برېښنایي تذکره واخلي په برېښنایي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمو پر سر جنجالونه غسدي چې ولکېږي د ملي بهیر لا 13 دوو کلون رئیس لا خندو ځان سره مخ کړه د وګړو د احوال د سب د قانون د طرح پښپګم ماده کې چې په برېښنایي تذکرو کې د وګړو د ځنګړونو د سب پاړه ده د اسلام او افغان د کلمو ترڅنګ د ملیت ذکر هم شوی چې د ولسیرګي حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع و د وګړو د احوال د سب پاړه د ولسمشر غنی دغه تقنینی فرمان د افغانستان د مشان جرګل خطایید خو د ولسیرګي لخوا رد شو اوس دغه تقنینی فرمان پاړه د ملي شورا د دواړو مجلسونو لخوا یو ګډ کمیسون جوړ شوی چې په دې اړه به ډېر شرخ خپل پریکړه اعلان کړي د ولسی جرګې نائب منشی عرفان الله عرفان په دړوایي
محمد
وانه څنګه د ټول یګافتي رم چې د همدې اونۍ په جریان کې دغه موضوع رستي شي او د ګډ کمیسون د بحثونو په پایله کې چې کومه نتیجه لاسته راځي هغه حکومت ته واستول شي او د ولسمشر له توشي وروسته حکومت ډېر عملی اقدامات وکړي خغل عرفان وایي د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې ډېر وخت ځای شوی او دغه بهیر چې څومره ژر ممکن وي باید پیل شي د په خبره د برېښنایي تذکرو په ویش سره به د شفاف انتخاباتو ترڅنګ د امنیت په برخه هم خواله راشي واصل وصال ازادي رادیو کابل
د افغانستان د برېښنایي تذکرو د ویش اداروي د برېښنایي تذکرو د ویش دقیقه نیټه به راتلونکو نه اعلان شي په دې اړه مو رپورت اوریده د کابل پولیسو په تیرو 15 ورځو کې لنګدي زرو موټرو لخي خو تور فلمونه لری کړی د کابل امنی قومندان ویل دغه کمپاین 15 ورځې تیریږي خو دوی توانیدلی چې په کابل ښار کې نږدې 500 سادی او د مرمۍ ضد هغه موټر چې اسناد نه درلودل راټول کړي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي ویل هم دغه جرګې یو شمیر غړي حکومتي چارواکي او زورواکي په بیا اسناد د مرمۍ ضد او تورو خيخو لرونکو موټرو کې ګرځي او دغه شان په ښار کې دننه یو شمیر غیر مسؤول وسلوال هم لیدل کیږي. په دې اړه نور حال د ناجی صاحبۍ په ریپورت کې
که څه هم د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي د غیر قانوني وسلو بې اسنادو او تورو خيخو لرونکو موټرو پر ضد د پولیسو له دغه کمپاین سره مخالفت کړی، خو د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د بې اسنادو او تورو خيخو لرونکو موټرو ګرځولو مخه به ونیسي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه کمپاین له پیل نه 15 ورځې تیریږي، خو دوی په دې موده کې توانېدلي چې له 800 څخه د ډیرو موټرو خيخو تور فلمونه پاک او دغه شان په دغه جریان کې شپارس غیر مسؤول وسلوال کسان هم ونیسي. د نوموړي په خبره د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمیر غړي له دغه کمپاین نه ملاتړ کړی او هیله مند دي چې ټول دولتي چارواکي او د ولسي جرګې غړي له دغه کمپاین نه ملاتړ وکړي.
موږ ژمن یو چې د قانون په مطابق دغه پروسه پر مخ یوسو او موږ له وکیلانو غوښتنه لرو چې په دې برخه کې له موږ سره همکاري وکړي ترڅو دا پروسه په بریالیتوب سره مخ ته ولاړ شي. دغه کمپاین به تر هغې دوام وکړي چې د غیر قانوني وسلو او بې اسنادو او تورو خيخو لرونکو موټرو ستونزه په کابل کې هواره شي.
د ښاغلي مجاهد په وینا په تیرو 15 ورځو کې نږدې 500 عادي او د مرمۍ ضد هغه موټر چې قانوني اسناد نه لرل درول شوي دي. خو نوموړي دا ونه ویل چې نیول شوي وسلوال کسان او درول شوي موټر په چا پورې تړاو لري. دغه کمپاین 15 ورځې وړاندې په کابل ښار کې د غیر قانوني وسلو او بې اسنادو او تورو خيخو لرونکو موټرو پر ضد پیل شو. د دغه کمپاین له پیل وروسته د ولسی جرګې د اداري پلاوي په ګډون د دغه جرګې یو شمیر غړي له یاد کمپاین سره مخالفت وکړ او ویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې د ملي شورا ځینو غړیو تاسو پکاوي شوی. خو د ولسی جرګې غړي رمضان بشار دوست د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د درنو وسلو سنبال په تورو خيخو لرونکو موټرو کې په ګرځېدو سره د امنیتي ګواښونو مخه نه نیول کیږي. د نوموړي په وینا بې اسنادو او د تورو خيخو لرونکو موټرو تر ډیره تروریستي بیخو او ناامنه یو ته زمينه برابر کړی ده.
ترين موټر میتولد یو وکیل موشد
په داسې موټرو کې کېدای سي یو وکیل وزیر او یا هم کېدای سي یو غل یا قاچاقبر وي. تاسو شاهدان یاستی چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د کورنۍ چارو پخانی مرستیال ولسی جرګې کې ویلو چې یو شمیر وکیلان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري.
د خغلی بشر دوست په وینا د کورنۍ چارو وزارت د کمپاین له پیل سره سره بیا هم د ملي شورا یو شمیر غړي دولتي چارواکي او جهادي مشران له بې اسناد او تورو خيخو لرونکو موټرو سره ګرځي. خو د کابل د امنیه قومندانۍ چارواکي وایي له استثنا پرته د تورو خيخو لرونکو موټرو فلمونه پاکيږي او دغه شان بې اسناد موټر او بې جوازه وسلې به هم راټولې شي.
په کابل ښار کې د تورو خيخو لرونکو بې اسناد موټرو پر ضد د کمپاین تازه حال موري. د افغانستان د پولیو ملي پروګرام وایي هیله ده چې افغانستان به تر راتلونکو دریو کلونو پورې د پولیو له ناروغۍ پاک شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وړم ورځ افریقایي هیواد غابون له پولیو ناروغۍ د خلاص هیواد په توګه اعلان کړ. د ماشومانو ګوزان یعنی پولیو لایلاج ناروغي ده چې په نتیجه کې د ماشوم پخې فلجيږي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د افغانستان د پولیو د ملي پروګرام چارواکي هیله مند دي چې افغانستان به له دریو نیولې تر 15 کلونو پورې موده کې د پولیو له ناروغۍ پاک هیواد وي. د پولیو د ملي کمپاین د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د پولیو 12 پیښې تایید شوې چې 15 په کندهار، 3 په ننګرهار، 2 په هلمند، 1 په زابل او 1 په کندز کې لیدل شوې. د پولیو د ملي پروګرام مشر میوند احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د پلان لمخه پر روان 2013 کال کې په افغانستان کې د پولیو د وایروس د دوران مخنیول کیږي.
امیدم دا دی چې ان شاء الله د 2013 کال د جولای تر میاشتې پورې به زمونږ داخلي گردش د وایروس بند شي. په دې معنی چې د دې تاریخ نو وروسته به د پولیو پیښه ناراضي منځته ناراضي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د شنبه په ورځ وویل د مرکزی افریقا په هیواد غابون کې لډیر مدیرایسي د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د مشکوکو یا تایید شوی موارد راپور نه دی ورکړل شوی. نو ځکه د مرکزی افریقا د هیواد له پولیو ناروغي پاک اعلانوي. خو WHO له دې سره سره په غابون کې پر دې ناروغي د څارنې لپاره د یو لړ اقداماتو سپارښتنه کړې. د غابون د روغتیا وزیر وویل چې د دې ناروغي پر ضد د حکومت احتیاطي اقدامات به دوام وکړي او له کورنۍ یو غوښتنه وکړه چې د خپل ماشومان واکسین ته دوام ورکړي. دا ناروغي تقریبا په ټوله نړۍ کې لمینځ وړل شوې، خو یوازې په دوه هیوادونو افغانستان او پاکستان کې له هم د ماشومان ژوند ته ګواښ کوي. د پولیو پر ضد ملي کمپاین مشر ښاغلی احمد زای وای د هیله لري چې افغانستان به تر راتلونکو دریو کلونو پورې د پولیو له ناروغۍ په بشپړ ډول پاک هیواد اعلان شي.
تقریبا د دریو تر پنځو کالو به موږ خپل کمپاینونه ته ادامه ورکو او درې کال وروسته به افغانستان په مکمل توګه باندې د پولیو فیلان، ځکه د دې لپاره چې یو ملک د پولیو نه پاک اعلان شي باید لږ تر لږه د درې کالو پورې هیڅ د پولیو پیښه پکې نه ثبت شي.
په پلازمینه کابل او جنوبی، جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو او د افغانستان په نورو هغو سیمو کې چې د پولیو ناروغۍ د سرایت له خطر سره مخامخ دي، د واکسیناسیون پنځه ورځنی کمپاین د دوشنبه په ورځ پیلېږي او د پنځشنبه تر ورځې دوام کوي. د پولیو د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسؤل میرجان راسخ وایي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به شپږ میلیونه پنځه کلنو او له هغه کم عمره ماشومانو ته د پولیو پر ضد دوه دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان په 1988 کال کې اعلان وکړ چې پولیو د نړۍ په کچه په سلو کې نه نوي لمینځ تللې، په داسې حال کې چې له هغه مخکې په 125 هیوادونو کې د دې لاعلاجه ناروغۍ د 350,000 مواردو راپور ورکړل شوی و.
د احمد تکل راپور مو اورید. آزاد رسنیونه د ملاتړ بنسټ یعنی نه وای دا وخت د زیات شمیر افغان چارواکو لخوا له خبر اعلان سره چلن نه وازدا چې مسلکی نه دی بلکې غیر انساني شوی دی. دغه بنسټ اجرایی رئیس مجیب خلوتګر نن ویل یوازې روانه میاشت د حکومتي چارواکو لخوا 15 داسې غیر قانوني موارد رامنځته شوی چې په ترڅ کې د خبر اعلانو ازادي سلب شوی ده. یوسف صدران د موضوع په اړه راپور لري.
لازاد درستنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نیوی پروانه میاش کې د حکومتي ادارو لخوا د خبريالانو د ازادۍ سلبولو شاوخوا 15 موارد رامنځته شوي دي. دغه بنسټ اجرایی رئیس مجیب خلوتګر د یکشنبې پورې د خبريالانو ورسنیو د وضعیت ارزولو پاړه یوې خبري غونډې ته ویل یو شمیر حکومتي ادارې نه یوازې دا چې خبريالانو سره مسلکي چلند نه کوي بلکې غیر انساني رویه ورسره کوي.
مسله ای است کې نه تنها کې برخورد مسلکي نیست،
دوی مسله دا ده چې چلن نه یوازې مسلکی نه دی بلکې غیر انساني دی. کله چې تاسو د خبريال نه د هغه ازادي اخلي دا له انساني چوکاټ نه بهر کار دی او دا چې د وسلو په واسطه وګوخل شي ازادي سلب شي هغه هم د چاله خوا چې په حکومت کې دند لري.
تاسو چوکاټ حکومت وظیفه داره.
دغه بنسټ وایي په دې وروستیو کې د جنو خبريالانو ازادي په ساتونو سلب شوی، د امنیت پر ریاستونو او یا هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کوټو کې اچول شوی او یا هم ورته د کار پر مهال سپکې سپورې ویل شوی دي. معصومه بهر او امید دولت ځای هغه خبريالان دي چې د رسنیو له کارکونکو سره د چارواکو له تاوتریخوالي ترخی خاطرې لري. د خورشید خصوصي تلویزیون خبريال امید دولت ځای وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون سرپرستی تیر ورځ په داس حال کې چې د دې یو راپور د انډول ساتنې په هدف د کې لپاره ورغله وو دوا ساته باندې کړ او ورته ویل چې د فساد اړوندار راپور خپور نکړي.
تقریبا دوا ساته دو سره وو نو وی ام وی وخلو ام وی ټکولو ام صلاحي تهدید کړلو نو دوا ساته بنديان هم وو. بل اخره پس له دوا ساتو منګه خوشی کړلو.
نه وی حکومت باید له نوموړي خبريال سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غیر قانوني چلند په تړاو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د سرپرستي وسیمه بادغیسه او نورو هغه چارواکو دندې وزندوي چې د منطق پر ځای د خبري اعلانو د بیان ازادي سلبوي.
ازادي راديو تغوا غونيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوس هم یو بهرنی موضوع. فلسطینیانو بیت المقدس د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر پر ضد پراخ اعتراضونه پلان کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د بیت المقدس په حقوقي موقف کې د بدلون پر ضد جوړ شوی پریکړه لیک ته رای ورکړي. نور حالې د احمد تکل پر راپور کې ورو.
فتح غورځنګ له فلسطینیانو غوښتنه کړې چې بیت المقدس ته د متحدو ایالاتو د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر پر ضد پراخې مظاهره وکړي. د فلسطینی ادارې د رئیس محمود عباس په مشرۍ د ډلې پرون په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې د پریکړې په وړاندې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د مرستیال د سفر پر ضد باید پراخ اعتراضونه وشي. ټاکل شوی چې پنس د دسمبر په شلمه یعنی د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ بیت المقدس ته سفر وکړي. هغه په داسې حال کې بیت المقدس ته روان دی چې په منځني ختیځ کې حالات خورا زیات کړکیچن شوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پرون د امریکا د ولسمشر د پریکړې د رد په خاطر د یو پریکړه لیک پر مسودې خبرې پیل کړې. په دې پریکړه لیک کې به دا طرحه تصویب ته وړاندې شي چې د بیت المقدس په موقف کې بدلون هیڅ راز حقوقي اعتبار نه لري او باید رد شي. دا طرحه مصر وړاندې کړې او ډیپلوماتان وایي چې ښایي په امنیت شورا کې په دې اړه سبا رای واخیستل شي. فرانس پرس خبری آژانس چې د پریکړه لیک یوه نسخه یې ترلاسه کړې راپور ورکوي چې په مسوده کې پرته له دې چې د بیت المقدس د رسمیت پیژندو په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړې یادونه وشي، ویل شوی چې د بیت المقدس په حقوقي موقف کې بدلون خوشینونکې خبره ده او ټینګار شوی چې دا مسله باید د خبرو له لارې حل شي. په مسوده کې همدارز ویل شوی هر راز پریکړې او اقدامات چې د بیت المقدس خصوصیت، موقف او دیموګرافیک جوړښت بدل کړي حقوقي اعتبار نه لري او باطل دی او باید فسخ شي. ډیپلوماتان وایي تمه ده چې متحد ایالات به په امنیت شورا کې د دې پریکړه لیک په وړاندې د ویټو له رایې کار واخلي، خو اټکل کیږي چې که د شورا ټول 14 غړي نه وي نو لږ تر لږه اکثریت غړي به په پلوي رایې ورکړي.
وخت 4:13 شوي. نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندهار امنی قومندان وایي د ښار په 15 نه یکې د بهرنیو ځواکونو د موټرو پر یو کتار په نننۍ ځانوژن کې حمله کې یوه ښځه وژل شوې او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. په دې حمله کې بهرنیو ځواکونو ته د اوښتو مرګ ژوبلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د هلمند چارواکي انتایدوي چې د لښکرګاه په اتمي حوزې د وسلوالو طالبانو د پراخ برید په نتیجه کې لږ تر لږه 11 پولیس وژل شوي دي. له بلې خوا د هلمند امنیه قومندان مل پاسوال عبدالغفار بیا ویلي چې په دغه برید او نښتو کې 15 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي سبا به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا د ګذر ناروغۍ ضد واکسین یو ځانګړی 15 ورځنی کمپاین پیل شي. د مسؤلینو په خبره د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمره 6 میلیون ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د ننګرهار په دره نور کې د 80,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ګلابو 2 پروژې پیل شوې. پاکستاني چارواکي وایي په کوټه کې پر یوې کلیسا د ځان وژونکې حملې په نتیجه کې لږ تر لږه وتنه وژل شوي او شاوخوا 10 نور ټپیان دي. د دغه حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د فلسطیني ادارې د رئیس تر مشرۍ لاندې فتح غورزنګ له فلسطینیانو وغوښتل چې اسرائیل ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس د سفر په لړ کې پراخې مظاهرې وکړي. ټاکل شوی چې ښاغلی پینس د دسمبر په 10 یعنی د رواني اونۍ د چهارشنبې په ورځ بیت المقدس ته لاړ شي. او امریکایی، جاپانی او روسی درې فضانوردان نن د قزاقستان له فضایي سټیشن څخه فضا ته روان شول. دا د خبرونو سرلیکونه که غواړی دا او ځینې نور خبرونو تفصیل ولولی د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.org یا azadiradio.com.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله په نړیوال جام لوبو کې د ګډون په هدف نن نیوزیلند ته روانه شوه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ د 19 کلنو لوبډله دغو سیالۍ ته بشپړ چمتووالی لري. د کرکټ د 19 کلنو لوبډله د کرکټ نړیوال جام په لوبو کې لومړۍ سیالۍ د راتلونکي جنوري په 13 له پاکستان، دوهمه لوبه د جنوري په 12 نیټه له سریلانکا او دغه راز درېمه لوبه د جنوري په 20 نیټه له آیرلند سره لري. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې د هند نړیوالو سیالیو په 15 پړاو کې دوهم مقام خپل کړ. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمانن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې د تکواندو د لویانو او ځوانانو لوبډلې ترڅنګ د تکواندو د هوایي ځواک لوبډلې هم ګډون کړی وو. ښاغلی پیمان وایي چې د هیواد د تکواندو 14 کسیزې لوبډلې 12 د سرو زرو او 4 د سپینو زرو مډالونه واخیستل. دغه سیالۍ د هندوستان په کوربتو پیل شوې وې. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه بارسلونا له دیپورتیو سره لوبیږي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:15 د بارسلونا په کوربتوب په نیو کمپ استادیوم کې ترسره کیږي. دغه راز د نړۍ د فوټبال د کلبونو جام په پایلوبه کې تیر شپه ریال مادرید سفر پر وړاندې ګرمیو ته ماتې ورکړه.
له مرزی احمد زیمو ورزشی خبرونه واوریدل. درنو دوستانو دا نیم ساته خبری خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. که وخت لری او زادی رادیو اوري نو راتلونکي دوه اونیزی خبرونه مو د انصاف په لټه کې او د اورکو شوی او عزیزانو خبرونه خبرې دوه چمتو دي. لمو سر پاتشي
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بری دي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته ده.
خو مسؤلین څه وایي
کوتي حاضرې په ګرکوي حاضر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کابل ښار د جمهوریت د روختون یو کارګر محمد علي وای د روختون رئیس پرته له کوم دلیل او هله ټکوله لدن دې منفق کړی دی. دی وای په ډیر اړوندو دفترونو ګرځیدلې خو عرض چا نه دی اخیسته او د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وای چې محمد علي دې ورته مراجعه وکړي چې د ستونزې په اړه غور وشي او هلته لارې ومندل شي. لومړی به د محمد علي او ورپسې به د عامه روغتیا د وزارت د مسؤلینو نظر واوري پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
وروره نوم دې څه دی؟
نوم مې محمد علي ولد محمد ناوالی.
د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
د لوګر اوسیدونکی یم. پلان په کابل کې اوسېږم. د
ستونزه دی وایا
دای من فکړې هم بدون لکودام دلیل.
چا من فکړې؟
رئیس شفانه.
وروره دا پی خلګه تشریح کړه چې سو وخت را منسته شو او ستا قصور سو چې داسې چلند در سره وشو.
سهار وختي وز په خپل کار باندې بوختم چې یو کارګر راغلو ویل رئیس صاحب دې په کار لري. کته راغلم رئیس صاحب ویل سلام علیکم زه دې په کار ما دې بدون لچمان پښتنه چې چرته په سپېړې وهلم.
دې چې ته وهلې تا ورته سو ویل؟
ما وته ویل رئیس صاحب سم مشکل او ته خاط نه در چې ما وه حال پښتنو کې زه څه دام سم کول دی بیا کانځام شروع کړ نور د څه غوښتل چې ما وه د نشه او په خپل حالت کې نه زه وډار شم چې نور کوم کارونه کې ما سره زه وډار شم.
ته په روختون کې څه کار کوي؟
زه لفکار یم د کارګر په باس کې.
یعنی ته د لفت د پاره موظف یې چې لفت کته پورته کړې او کومه بل دنده هم لري؟
کته پورته کوم جوړاو ما په غاړه ده.
خا تا کوم دفترونه ته عریضه کړې ده؟
دا خو یو دوه میاشتې مخکې ده خو ډېر زیات ورق مې استعمال کار نه کیږي. راته خو امام منطقي ته لاړو هغه بیرته مکتوب راکړي چې ته نه توسیه لرې نه اختیار لرې تلاش خپل وظیفې ته بیرته. بیا چې دلته شافخانې ته راغلم دا ته خو ما اجازه رانکړه چې زه شافخانې ته نه راشم. ما
ولې اجازه در رکړه؟
اوس همدا حزم نه پوهیم چې ولې څه مشکل لري ما سره.
سو کال کیږي چې په دې روختون کې کار کوي او رسمي یک اجیره؟
زه خو درې کال کیږي چې حالت یم. دوه کال مې چینایانو سره کار کړی یو کال سي رسمي شفانه کې دولت شي یم.
ته څه فکر کې تا سره دا پی خولې وشو؟
او زم دا زه لرم چې ولې دا چې کار ما سره وکړ. زه خو درې کال کیږي هیڅ چا سره مشکل نه لرم. دا ټول خلک نه پښتنه وکړي چې زه چا سره مشکل نه لرم. زه هیڅ کوم وخت نه چې برخورد نه وکړي چا سره. و حالت مو سره هغه د څه فیصله کوي چې ما تبدیل کوو زه دلته لفکار په حساب یی بل چا د مال والي کې بیا د زنو کارګر په حساب زم او دلته زل لفکار و ما
وسوسګاری
دوه مې چې ولې ستوري دي کیږي اقتصادي وضعیت خو ضعیف نه خو همدې خاطر مونږ کوم کوشش کوو چې کار بار نسته بیرته هم دلته لاړ شو خپل وظیفې ته.
اوس ته مشکل له چا سره حلېږي چې مونږ ور سره په تماس کې شو؟
دا باید خپل وزیر سره وغږیږي نو.
خاص تاسو ته زبد عام روغتیا وزارت له چارواکو سره شریک کړو.
ګور دی ودان
د انصاف پلټکه
په دې ورځ یعنی د قوس په 15مه د عامې روغتیا وزارت فیروز الدین فیروز یو ولایت ته په سفر تللی و او ستونزه مو د هغه له ویاند محمد اسماعیل کاوسی سره شریکه کړه. جناب کاوسی، د محمد علی په نامه د کابل د جمهوریت روغتون یو کارګر چې د ده په خبره د لفت په برخه کې کار کاوه، دوه میاشتې مخکې د روغتون رئیس پرته له دلیله وهلی ټکولی و، اوس اجازه نه ورکوي چې حتی روغتون ته هم داخل شي. دی وایي د وزارت اړوندو ادارو ته یې ډېرې عریضې وکړې خو ستونزه په ځای پاتې ده. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو.
گفتنی ما برای متن ما یا همکار ما که فعلا میگن منفک شدیم ای است که دیگه بابا ما برای اولین بار شنیدم و میشنوم، ما نه تاییدش میکنم نه ردش میکنم، اما بر حل مشکلشان میتونن در دفتر ما مراجعه بکنن، در دفتر روابط عامه وزارت سطح ما بین ما میبینیم مشکلشان و از رئیس شفاخانه جمهوریت هم پرسان میکنیم که دیگه چطور است.
دغه همکار او هیوادوال ته زموږ وینا داده چې زه دا خبره نه تاییدوم او نه یې ردوم، خو د ستونزې د حل لپاره دغه کس کولی شي چې د وزارت د عامه اړیکو دفتر ته راشي، د ستونزه بله نږدې واورو او د جمهوریت د روغتون له رئیس نه به هم پوښتنه وکړو چې دغه پیښه څنګه ده. د جمهوریت د روغتون رئیس مشر سړی او نرم خوی لري او فکر نه کیږي چې داسې کار به شوی وي، خو بیا هم که دغه ستونزه پیښه شوې وي او له دغه هیوادوال سره ظلم شوی وي و به څیړو. موږ مو په خدمت کې یو،
همکاري میکنیم و در خدمت شو.
سربیره پر دې ازادي رادیو ډیره هڅه وکړه چې د پیښې په اړه د کابل د جمهوریت د روغتون د رئیس نظر ولري، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو چې نظر واخلو.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د جمهوریت روغتون یو رسمي کارګر ادعا کړي چې د روغتون رئیس پرته له کوم دلیل او هلې ټکولې او دوه میاشتې کېږي چې حتی د روغتون په دروازه کې هم نه پرېږدي. دی وایي ډېرو دفترونو ته عریضې وکړې خو ستونزه حل نه شوه، او د عامې روغتیا وزارت مسؤلینو وویل چې دی دې ورشي چې په ستونزه یې غور وشي او د حل لاره چاره ورته ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ د حل قانوني لارې موجودې وسي، له موږ سره یې شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشي په هیله. نن بیا هم یو څو دوستان لرو چې د ځینو ورکو په اړه معلومات راکوي. لمړی به د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکو پیغام وورو، بیا په ورسو نورو پیغامونو ته.
ما د عزت لاجان په نامه باندې چې خپل نوم د خپل پلار نوم نشي ښودلی، دا وړ مې ورځ راشي موږ پیدا کړی دی که د هر مومن مسلمان یې دی د لسو کالو په عمر باندې دی نوکې د دماغې ستونزه لري، که د هر مومن مسلمان یا قریب یا ورور یې یا بچی یې، ما ته دې د ټلیفون پر دغه شمېرو باندې زنګ وکړي. پر دغه شمېرې باندې 0 50 50 2 3 3 4 هغه محمد جان د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو څخه ډېره مننه.
د غزاب د ولسوالۍ نه خبرې کوم. د هرات ولس کال کېږي چې معنا یو عاجزه د غزه ولسوالۍ ته راغلې ده. هغه غواړي چې خپل قریبان هر څه چې زما غږ اوري کولی شي چې معنا خپل ته د عزت راشي. په هرات کې کور دی، معنا هر قریب هر دوست چې زما غږ اوري فراغ چې نوم یې پروانه ده. نه دی د غزګان نمبر 0 9 2 9 5 3
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستان اوس په هم تاسو هغه پیغامونه را واخلم چې تاسو خپل ورک دوستان او عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم زاد الرحمن مؤمن یم لکم د حارس زما یو دوستي ده جاوید کوم نو که څه په اړه معلومات لري دې زما خپل زما आवाज اوري نو تقریبا دا څنګه چې دې ورسره د خپل فور سره دې هم نن دې په دا نمبر سماسي تر اوسه نه نیوي چې پر تنوي نو تاسو ته آیا.
السلام علیکم ز عبدالباری ام ماورور سعودي د تدور پنځمیا شکیږي چې مدرکه سعودي که هرچا پیدا کوي بجیا غړي کوي بجیا شماره جاری کرا سره ونی چې سی پر اوس او تدور تلوي ش سی پر سی پر پنځه نه و تلور نمیا عبد الرحمن دی. السلام زکریا عبدالسلام مظلومیا د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوې اوسېدونکی یم. زموږ یو کلیوال د عبدالنا میرزا په نامه باندې شل کاله کېږي چلکور نادره کتره تم دنا میرزا شته د نایک د کلي اوسېدونکی د نایک د منطقې ده د حبیب الله د کلي اوسېدونکی ده. سوکار مسلمان ورور ته د عبدالنا میرزا په حق له معلومات لطفا همدغه شمېرې ته زنګ ووهئ چې زه یې اوس درته تکراروم
السلام علیکم زیدان اسلام علیکم گډوډ خبر کوم زما یو بچی دی هغه د مان اورک شوی دی دا ډیر وخت کیږي اردو نه دیته ته ایس پټ نه دی چې کوچاته معلوماتي ماته په دیش میرا څنګه وخی سپور و سپور یو دا شپږ دیر و دیر شیاو. السلام
بلې السلام علیکم زه کوم اطلاع دې منډه ته ټلیفون پر لیک مزمایو محمد د عبدالمنان اخون په نامه دی چې دا 15 کال کې دې د کور څخه وتر دې اس درکه زموږ څخه نه څه ار څه زه خیر درکه په دغه نمبر دې زنګ وي چې پرالیا و شپې ته سپاسو یارل و سلام.
زه رحمن شاه نمیزم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتی د سیمې اوسېدونکی زما یو ورور دی اختر محمد نومیږي چې تقریبا 15 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی عصابي تکلیف لري د کندهار په ولایت کې. هر مسلمان ورور ته که چیرې چیرې معلومات وي ماته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 1 1 8 8 6 0 0 1 1 8 8 6 0 0. السلام علیکم.
سلام علیکم زما نوم کریم دی و ازادي راډیو ته می زنګ ورلای دی. زموږ یو د اکازوی دی غلام نمیزی د کندهار ولایت کې کور دی دا تقریبا واته کال کیږي چې موږ د شماره لرو نه د موږ شماره لري کچیر دا زما زغ واوري نو دا زما شماره ونیسي ز په ایران کې ما نو دا به ماته زنګ وي دا موږ د شماره گیر کو 0 2 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
وي غلام نمیزی د کندهار ولایت کې کور دی دا واته کال کې زموږ درک نصر لورزم کایم یم د ګل آغا ورور حتمان دې ما ته زنګ ووي د خدای په امان.
زه بلال ترخی ما سره کابل نه میاړکنې ولده ما د ماما زوی ده سنامه د جاوید دغه درې میاشتې کېږي چې نادره کسه وی ده د کابل په لویه لار باندې ننګرهار خواته کابل او د ننګرهار لویه لار
نو نه پېږم کابل نه حرکت کړی د ننګرهار په خواته لغمان خواته بیا نادرکه شو ټلیفون مونږ پسې کوو ټلیفون یې خاموش شو که آیا رئیس مونږ هغه اوري اورېده یا عزیزان یا ملګري نو لطفاً په مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ چې پر وایا 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 راډیو ته تماس کیما د موزو د منطقي او نفر وسیا غادي ایران په لار باندې اصلي وو دوبی ته تو ایران په لار ورکسوي د وسیا معلومات نه کیږي کچیر شته معلومات وي نو د ازادي لار د مشت معلومات راکې چې هغه ټلیفون شمیره ده 0 5 5 4 4 4 نو ډیره مننه بګین کچیر د معلومات راکې و سلام
کندال من وان د خبرې کوم نه په جمر دخل زمل یو ملګری ورسی د پایتخان په نامه ده چې د مسلې په د معروف ورور دی تقریبا د دوه کال کېږي چې برنچو نه د رکتاوی دی چې بل لپاره تللی و کندال شهر ده دوه کال کېږي چې د رکتاوی دی چې بل دی چې ښه دی زمان وروسته چې معلومات کې په دغه شی کې ځای کوي سپر ور سپر شپږ دوه سپر شپږ دوه اته سپر ار مسلمان ورته کچيري معلومات دي هغه تقریبا ډېر څه په اساس دي نو مسته دي ټلیفون ضروري ځانګوي
الو السلام علیکم زمانو ته د عثمان دی ولاج رحم ما غزنی ولایت د ګلان ولسوالۍ د رسنده کوچي دوم کایم زما یو ورو په نامه د فاضل رسول د اسکاله کې چې لا کور ما طرفه دي هیڅ حال او وحال معلومه هر مسلمان ورو ساتي هغه او د اویای د خپل او د مهرباني او د اسلامي هم د دې د مخې دې په دغه نظر زما سره تماس ونیسي صفر وسو ونوي درې سوه دوه اویا وسو شپږ شماره یو ځل بیا تکرارو صفر و نه و درې و و درې شپږ عدد
بلی السلام علیکم ز رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالی نه تاسو سره پاړی کوم زما یو وخت ورک دی د ستار په نامه دی د عبدالعزیز زیدی اصلي موږ د باغرانی په باغران کې د خوځو شپږ کال کې چې د خپل کور ته خانه دره کړی د په حق له چا څوک معلومات لري یا د زما ځغ اوري مستدی په داش مې را باندې ځنګ وې زما د سیو نمبر دی 02 02 5 2 5 5 بیا 0 په پای کې دا موږ د پیښو نمبر دی هر څوک د په حق له معلومات لري یا د علم راغوري مختلفه د هغه شمیره باندې معلومات راکې او لکه باندې جایزه ورکول کیږي
السلام علیکم انا د دېرجوی ټول کار کوم کو او د دونکو ته سلامونه وړاندې د علم ولایت ناوی ولسوالۍ سمې تماس دی ولې زما یو خړې دې تاسو لا جام میزي دا دې مې اچيږي چې د کور څه وتلې دي یار مسلمان هو که په دغه اړه معلومات دي په دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي سفر وای سفر تلور دنیوي اتش پیته شپږ پیته هر ور ته په دې اړه معلومات دي لکه اغوانی جایزه ورکول کیږي والسلام
بله السلام علیکم ز محمد داود خکمل د خوست ولایت د تنه ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس زمونږ د تنه ولسوالۍ یو اندیوالم دی تقریبا 150 کلو په عمر کې دی تقریبا یو میاشت کې چې هغه به درک شوې ده د مړو د ژوندې هیڅ معلومات نه کیږي کار چا دغه ځوان لیدلای په دیش مردا زموږ سره تماس ونی سي څه پر وته وا څلورش کې ته شل نزیر نه نړیوال ځل بیا تکراروم سپر وسوا څلورش ته شل نویلینس
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و چالور دری شپاک یاو یاو ریبیا وایم سفر و سفر سفر دوا و چالور دری شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي 00422211211415
بلی السلام علیکم زه زړګی خوشاله ما د دم کولی د انګریان نن څه تاسو په تماس کې ما مړه کازوی دی په ودن میږي د زوډین ورور دی دا یو شپږ میاشتې کیږي د کور څخه نظر کاڅو دی تقریبا د وکالو دی از مسلمان ورور چې پیژنې ایلدل دی په داش میرا جزنګوی چې پر وساو وږي سپندویش وشپته وسلام
السلام علیکم زرز محمد المن الله د نوزاد لسوالی دربات کلی وسیدون کیما زما یو دواز زال زما یو ورور واخشی دا دوا کال و درې میاشتې تقریبا کیږي نه درکه دي د ورور نوم ګل احمد دی د ما مغرب سوی دی او واخشی نشي دی سردار احمد دی میږي د سروار کاز دی دی نو دوی ک زما ژغوري خپل زندان کې یم د یو هرنی وادو تتلی یا هر ځای شی په هر څه وکړي زما څنګه غوړی د دې چې معلومات لري څو د دې وخت خلا دا وایي او له دوه د دې نه نه دا غوډا خبره کړي چې دا دوه مر د دې کسان له دې چې څه په دې نه خبرې کوي دا یو څه یا بنجره له سوې د بنجره زما څنګه غوړی دې دا خبره کړي یا دې مو مخه خو چې کول په خبره نه دي کله چې زما سره په دغه شی باندې کوي چې د حبالي د وخت سفر و سفر شپږ و سفر و هغه درې درې د مشلاره سفر و د ترګواد و یو څه په دا اته کې زه شیرې زم ده سفر و شپږ و سفر و هغه درې درې او سفر و سفر ګواد و یو څه په اته کې زه هر څه چې زه غواړم د دوه دوه کټانه لپاره معلومات لري ما ته د حبالي د وخت هم دې سره اړیکه ولې
السلام علیکم زاد العجیز المند ولایت د مساکلات ولسوالی وسیدونکو د پلان نوم ګل نور دی زما ورځ درې کال کیږي چې ورک دی اصلي نوم یې عبد الحد دی مشهور په کلن یار دی ګل نور زوی دی چې څوک پاره معلومات لري د شمیرات مشمیرات د مشتري تماس ویني چې اشاره ته ویلې چې سپین بولډک کې پاس کړو کې ولار دی
د په مې د کابل خار کې چې هر څه ته سره معلوماتي په دې شبې ده کوي سپاروي ته دې درويست یا زول لاس السلام
السلام علیکم زه شراتن ګرځې د پښتو ولایت سره غږیږم د ما از اتان لاندې میږي زه به ګوانګ به دا یو کال کېږي چې هر څه ته معلوماتي ما ته د پدغه شمیره اړیکه ونیسي چې پاره وو شپاک پینزه اتا دوان شپاک یو پینزه دری خدای دیو که سرزاده را دوده ما دا بیغام نشر که او که هر بسل محبور دک بودی معلوماتی چه هر جایی کنه ما تا دی پدوغش میره بانی آره که اونیشی او خدای دیو که چه پیداشی کسان دا طبیعتون مجازون ایلی لگر ورد کردی نیده مرگ معلومات کیگی نیده زوان معلومات کیگی فقط و سلام
سلام علیکم ازادی رادیو زه محمد وایسه کندهار ولایت خبرې کوم زما یو ورور دی د دې په نامه مشواز اصلي نوم یې اسلم محمد دی د کندهار ولایت چې د پلار نوم یې معلم صاحب دی د مشکلانو په شورن کې کار کوي د یو ورور نوم یې محمد ساری د بل ورور نوم یې لالی دی چې د دا ورک عزیز تاکله ارسلوک معلومات لري موږ ته په دې شمیره ژوند وي په باګران کې باندې یو سړی رالی خو بیا او زاورا کسو مرته دی په دیش مارا ژنګوي سپر او سپر ات یو دوا کیزه سپر نه درې یو ورته ټلیفون شوارا بیا تکراو سپر او سپر ات یو دوا کیزه سپر نه درې السلام علیکم
زما یو ورور دی د عبدالکریم په نامه دی چې د څلور کال کېږي چې نادرکه شوی د خانشین د منځکې څخه او اوسیدونکی د باغران دی
زه به ودین دغه خبره کوم کله زما د ورور په حساب ار ورور یو معلومات لري یا یو دغه لري زما یې لده چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کلار د کنجلایي د ولسوالۍ څخه نصیب الله جان خبرې کوم چې زما یو ورور دی چې یعقوب شاه نومېږي. تقریبا د یو نیم کال کېږي چې د کوره څخه ناترافه دی. نو موږ ته هېڅ اوال و دغه موږ ته نه کېږي که دی ما اواز اوري یا دی هر ځای وي یا په یو کوڅه کې وي یا بل ځای وي یا بل ځای وي دغه زما اواز اوري یا د نورو خلکو سره ما ته دي ته دغه شمېره زنګ ووهي چې زما د تلیفون شمېره ده 0 و 0 5 2 2